Sade gharme due baje swe avridunko assalamu alaikum da sadi radio tanan roje khabarawani ta bkhair raglast da khabari khabarawana da tar droye baje ba da azadi radio pa de khabarawana ki da afghanistan la mukhtalif usimo tasidan roje por muhimo opesho aw par maktubun khabar kulo da asad atwishtama da nan avridunko da afghanistan da خپلواکی د استرداد کلیز منزل کې ژوند د افغانستان په مختلفو سیمو کې په دې اړه ځانګړي رپورټونه لرو. افغانستان په 1912 میلادي کال کې د اگست په 13مه یو ور بیا د خپلواکۍ اعلان وکړ. دا ورځ تاسو ټول ته مبارک وي. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه په خبرونو پیلو د نړۍ د مهمو خبرونو سرخد دادی چې په ترکیه کې نن په 214 کې شپشتنه ووژل او تر 200 زیات زخمیان سول. او د جرمني سترسمه انګیلا مرکل ویلي چې جرمني ته تروریزم غیر قانوني مهاجرینو نه دی ورغړی. خو اول پام وکړئ د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونو ته چې صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
افغان ولسمشر د هیواد د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو په 90مه کلیزه کې د بهرني سیاست د خپلواک ساتلو په اړه پوره ډاډ څرګند کړ. په کونړ کې د خپلواکۍ د جشن په مراسمو د هوان مرمۍ لګېدلې چې دوه تنه پکې وژل شوي او 940 تنه نور ټپیان دي. د پوهنې وزارت له امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې چې له ښوونځیو پوځي استفاده ونه کړي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو په 90مه کلیزه کې د بهرني سیاست د خپلواک ساتلو په اړه د حکومت د ټینګې ارادې ډاډ ورکړ. ښاغلی غنی په اړه کې جوړ شوی مراسم تو ویل لبد مرغه خپلواکۍ په داسې حال کې لمانځو چې د ازادۍ د دفاع لپاره د هوډ د تجدید ضرورت لرو.
ما بدبختانه در حالت آزادی
بودیم. مشر غنی وی مک بدبختانه پر اصل که خپل آزادی لمانده چی دا آزادی د دفاع لپاره د هوډ تجدید ضرورت لرو. افغانستان به هیڅ کله خپل بهرنی سیاست بل چا ته تسلیم نکړي. خغلی غنی هم دراز د وسلوالو مخالفینو پر ضد افغان پوجانو د مقاومت د کلکی رادی ډار ورکړ او وی ویل چې افغان پوجان مددي خاوري دښمنان په هر ځای کې چې ویل منځوړي. لنګریزانو نه د غازی امان الله خان په واسطه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 90مه کلیزه لپاره خاص مراسم نیول شوی او دا مراسم نن سهار رسمن د ولسمشر لخوا د ازادۍ څلی د ګولو د ګډې په خودو پیل شول. په همدې ډول په یو بل خبر کې اورئ چې د کونړ سیمه شروع کوي. په اسدآباد ښار باندې د هوان د درې مرمۍ د لګېدو له امله دوه تنه وژل شوي او 940 نور ټپیان دي. د کونړ والي وحیدالله کلیمزی نن ازادي راډیو ته ویل د هوان د مرمۍ د وسلوالو مخالفینو له لوري د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو کلیزې د لمانځغونډې د ګډوډولو لپاره فیر شوې وي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په ټول هیواد کې د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو لپاره خاص مراسم نیول شوي او د یادو مراسمو د ګډوډۍ لپاره دا لومړی حمله وه چې په کونړ کې شوي. د افغانستان د پوهنې وزارت له امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې چې له ښوونځیو پوځي استفاده ونه کړي. د دغه وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل لا هم ځینې ښوونځي د پوځي اهدافو لپاره کارول کیږي. په دې وروستیو کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په یو رپورټ کې ویلي چې افغان پوځیان له ښوونځیو څخه د سنګرونو او پوستو په توګه ګټه اخلي. د افغانستان دفاع وزارت بیا که څه هم له ښوونځیو نه د درسي بهیر د رخصتۍ په صورت کې د موقتي پوځي استفادې خبره تاییدوي خو وایي چې ټولو پوځیانو ته امر شوی څو له ښوونځیو د پوځي اهدافو په توګه کار وانخلي. د افغانستان خبرونه همدلته ختمیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر دراوروي.
نن د ترکیه په دوه ختیځو شارونو کې د پولیسو پوسټو ته نږدې دوه موټر بم چاودنې سوي دي. یو چاودنه په وان شار کې سوي چې درې تنه پکښې مړه سوي او شاوخوا درې او یا نور ټپیان سوي دي. په ټپیانو کې شل تنه پولیس دي. تر دې څو ساعته وروسته په ایلازی شار کې دوهمه چاودنه وسو چې هلته هم درې پولیس افسران وژل سوي او 150 نور ټپیان سوي دي. تر اوسه د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی خو ترکي چارواکي دواړه چاودنې د منع سوي کورد کارګر ګوند یا پی کی کی کار بولي. د وان د والی مرستیال خبریالانو ته ویلي یو کس چې د دغه ودانۍ مخته یې موټر پارک کړی و نیول سوی او تر پوښتنو لاندې دی. وروسته له هغه چې په 2015 کال کې د حکومت او د کورد کارګر ګوند ترمنځ اور بند مات سو د ترکیې امنیتي ځواکونه تقریبا هر ورځ د پی کی کی سره په شخړو دي خو وان شار په عمومي ډول آرام و. پی کی کی په 1940 کال کې د خپلواکۍ لپاره وسلواله مبارزه پیل کړې ده چې له هغه وخته د شخړو په نتیجه کې 40,000 کسان وژل شوي دي. په یو بل خبر کې راغلی چې د ترکیه امنیتي ځواکونو نن سهار وختي په استنبول کې پر څه باندې سلو استوګنیزو ځایونو یرغل کړی او یو شمېر کسان یې نیولی چې شمېر یې تر اوسه نه دی ښودل سوی. د ترکیه پولیس لا هم د هغو کسانو نیولو ته دوام ورکوي چې د تېرې میاشتې د کودتا په پلوي تورن دي. څارنوالانو د 138 کسانو د نیولو حکم کړی چې تر ډېره د مالي او اقتصادي سکتورونو دي. پر دوی تور دی چې د جلاوطنۍ مذهبي مشر فتح الله ګولن مالي ملاتړ کوي. ګولن چې په امریکا کې میشتی د تېرې میاشتې د کودتا په پلانولو تورن دی. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم پرون ویلي وو چې تر اوسه 24,098 کسان نیول سوي دي. څه باندې 4,200 کمپنۍ او تاسیسات چې د ګولن سره د اړیکو شک ورباندې وو تړل سوي دي او د یلدرم په خبره 80,000 کسان له همدې کبله له خپلو دندو لرې سوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي جرمني ته تروریزم کډوالو نه دی راوړی. مرکل د چهارشنبې په ورځ ویلي اسلام تر هغه وخته په دې هېواد کې ځای لري چې په سمه توګه قانون مراتوي. میرمن مرکل په نویشتریلیتس ښار کې د خپل مسیحي دیموکرات ګوند لپاره په یوه انتخاباتي کمپاین کې د وینا پر مهال ویل چې اسلامي افراطیت هغه هېواد ته له ورغلو کډوالو سره اړیکه نه لري. دا اسلامي دولت ډلې توندلاري تروریزم داسې پدیده نه ده چې موږ ته له کډوالو سره راغلی وي، بلکې موږ دلته درلوده. دا هغه څه دی چې زموږ د امنیتي ځواکونو کار ته اړتیا پیدا کوي. دې پدیدې ته باید نړیوال تړاو ورکړل سي، ځکه پرته له دې موږ نسو کولای د دغو تروریستانو په وړاندې وجنګېږو. تیر کال باندې 1,000,000 کسان د منځني ختیځ، افریقا او نورو هیوادونو څخه د جګړو یا فقر له کبله جرمني ته ورسېدل. په جرمني کې د دوی په وړاندې مخالفتونه هغه وخت ډېر سو چې تېره میاشت په دغه هیواد کې بېلابېل بریدونه وسوه او په دریو پیښو کې کډوالو لاس درلود. په جرمني کې د تېرې اونۍ خبره سوې نظر پوښتنه ښیي چې 25% خلک د کډوالو په برخه کې د مرکل د پالیسۍ خلاف دي. په ایران کې چارواکو تایید کړی چې روسي جنگي الوتکې د ایران له یوې هوایي اډې کار اخلي، خو یوازې د تیلو اچولو په مقصد او ټینګار کوي چې روسي ځواکونه د ایران په خاوره کې نه دي ځای پر ځای شوي. د ایران د پارلمان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مشر علاءالدین بروجردي د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسي جنگي الوتکې د ایران د شمال لویدیځ د همدان له شاره شاوخوا 50 کیلومتره لرې د شهید نوژي له هوایي اډې کار اخلي. هغه وویل د ایران د ملي امنیت عالي شورا روسیې ته اجازه ورکړی چې له دغې هوایي اډې استفاده وکړي. بروجردي زیاته کړه روسي ځواکونه د ایران په خاوره کې نه دي ځای پر ځای شوي. په تیرو دوو ورځو کې راپورونه خپره شول چې روسي الوتکې د ایران د همدان له هوایي ډګره پورته کیږي او په سوریه کې د سختریزو اسلامي ډلو پر اهدافو بمباري کوي. په دغو راپورونو کې نه وویل شوي چې روسیا له کوم هوایي ډګره کار اخلي. د روسیې دفاع وزارت وویل یو شمېر 144 جنگي الوتکې د چهارشنبې په ورځ د ایران له شمال لویدیځ د همدان له هوایي ډګره پورته شوې چې د سوریې په دایره زور ولایت کې د سختریزو پر مورچلو بمباری وکړه او له بمباری وروسته هم ټول الوتکې بیرته په خوندي ډول راوګرځېدې. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه اوري ساعت 2:08 دي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې به نن د افغانستان د استقلال د استرداد د 90مې کلیزې په مناسبت ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونې واوري. جمهور رئیس غنی نن د دغې ورځې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړ او د استقلال د منار په وړاندې یې د ګلانو ګېډۍ کېښوده. په دغو مراسمو کې د افغانستان د دفاع وزارت د دفاع وزیر او د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس هم ګډون کړی و. په دې خبرونه کې به تاسو واوري چې د افغانستان په ولایتونو کې هم نن په دې ارتباط ځانګړي مراسم جوړ شوي وو. په بلخ کې خلکو میلې وکړې. په دې خبرونه کې په کونړ کې هم د خپلواکۍ د استرداد په مناسبت ځانګړو مراسمو له جریانه خبر سي. نن په اسداباد کې په دغو مراسمو کې راکټي حمله وسوه او یو شمېر کسان پکې ووژل او زخمیان شول. د افغانستان ځوانان د افغانستان د استقلال د استرداد د ستر مشر غازی امان الله خان په اړه څومره معلومات لري؟
او شاه امان الله خان کوم ارمانونه چې هغه قرار قرار په حقیقت تری بدل سول او وزنۍ شی شي هغه نه دي.
په دې اړه خبرونه کې ځانګړی رپورت لرو. د ازادي راډیو د خبرونه تر پایه را سره اوسئ. مو محترم اوریدونکو، لکه څنګه چې مو مخکې واوریدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د افغانستان د استقلال د استرداد د ونویمې کلیزې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې برخه واخیسته. وروسته په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي دفاع وزیر هم ورسره و، د استقلال د منار په وړاندې یې د ګلانو ګیډۍ کښېښوده او د هغو کسانو لپاره د درناوي مراسم ترسره شول چې د افغانستان د استقلال لپاره په مبارزه کې ګډون کړی و. د افغانستان ولسمشر په دې مراسمو کې نن پر امنیت خبرې وکړې. محمد اشرف غنی وویل چې په افغانستان کې اوس لږ تر لږه نه تروریستي سازمانونه فعالیت لري. ولسمشر غنی همدارنګه وویل چې د داعش په نوم یا د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې ته چې د اشاره وه، وویل چې په افغانستان کې به دغه ډله په شدت سره وځپل سي. د ښاغلي غنی نننۍ څرګندونې ناجیه ساپۍ اورېدلې دي او په ارتباطي رپورت لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي نه هغه تروریستي سازمانونه او بنسټونه چې د ملګرو ملتونو لخوا تروریست ګڼل شوي غواړي چې د افغانستان له خاورې د دې هیواد او نړۍ د بربادۍ لپاره کار وکړي. ښاغلي غنی دا خبرې نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د ونویومې کلیزې په مناسبت جوړ شو مراسمو ته وکړي. نوموړي همدارنګه په خپلو توندو څرګندونو کې د داعش ډلې په ځپلو هم ټینګار وکړ.
نن وګورئ، نه تروریستي سازمانونه بنسټونه والی ایموګل خاورینه د نورو د بربادی لپاره، ایموګل بربادی لپاره، د نړۍ د بربادی لپاره کار کوي. کومه پول را سره شریک لري، د نکاح حق را سره لري، سلا سره لري، واز له بده باسته بده دایشه یواز ننګار نو ټول افغانستان کې سر ماتو دا د زمری وطن ده ککری به د ماتیکي.
په افغانستان کې د دغو تروریستي ډلو د فعالیت خبره په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ویان جنرال چارلس کلیفلند هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمیر تروریستي ډلو د فعالیت خبره کړې ده. ښاغلي کلیفلند ویلي چې داعش د شپږو هغو وسلوالو مخالفو ډلو څخه ده چې په افغانستان کې حضور لري. له بلې خوا د افغانستان لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم د افغانستان د خپلواکۍ په اړه جوړ شو مراسم ته په وینا کې ویل چې د بهرنیو د شومو دسیسو مخ
اوریدونکو فکر کوم چې د ناجی ساپۍ رپورت د تخنیکی ستونزې له امله تاسو خیر. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د افغانستان د استقلال د استرداد د ونویمې کلیزې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې وویل چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش او داسې نورې ټولې د په وینا تروریستي ډلې به چې په افغانستان کې د تخریب هڅه کوي وځپل شي. محمد اشرف غنی نن په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي دفاع وزیر هم ورسره و، د افغانستان د استقلال د استرداد د کلیزې په مناسبت د ازادۍ د استقلال د منار په وړاندې د ګلانو ګړې کښېښوده. د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په دې اړه جشنونه او میلې جوړې شوې وې. تاسو په خپل ولایت کې د دوه مراسمو شاهدان یاست، خو په نورو ولایتونو کې هم خلکو میلې کړې وې، اتڼونه یې وکړل. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه د مزار شریف له ښار رپورت لري چې د موسیقي او د میلې په ژغ باندې پیل کیږي.
په بل خلاط کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د او نوې کلیزې مراسم په امن فضا کې پای ته ورسیدل. د مراسم د بلخ د بخوځښت لخوا او د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست، د بلخ ولایتي شورا او د امنیت قمندانۍ د چارواکو په ګډون سره په امن فضا کې ترسره شول. د مراسمو کې سلګونه افغانانو ګډون کړی وو او په موټرونو یې د ملي بیرغ د لګولو ترڅنګ پر مزار ښاریانو حماسي سندرې هم واورولې. د بلخ د ادبي خوځښت مشر زبی الله حساس د یاد مراسمو په اړه داسې وویل:
نن د افغانستان و نویم کلیزه وا په بلخ ولایت کې تاسو ولیدل چې دولتي چارواکو، مدني فعالانو، قومي سپینګرو او ټولو اړخونو په دغه جشن کې برخه اخیسته و. موږ د بلخ ادبي خوځښت په استازیتوب باندې ویاړو.
د هیواد د خپلواکۍ د و نویم کلیزه په جشن کې ګډونوالو اټنونه هم تر سره کړل. دوی د مراسمو په پای کې د فردوسي واټ تصویرم د امان الله خان چلیتا د ګلونو ګډې کې هوده. په بلخ کې د هیواد د خپلواکۍ د لمانځنو په مراسمو کې دوه تنو ګډونوالو ازادي راډیو ته داسې وویل:
جان محمد افغان زوی ما د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ډیر خوشاله یم چې د خپل هیواد د خپلواکۍ ورځ لمانځو په دغه شاندار مراسم کې ځوانانو ته پیغام دا چې تعلیم وکړي تعلیم وکړي تعلیم وکړي
د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د ونوې مې کلیزې جشن په داسې حال کې په مزار شریف کې په خوشاله او ټینګ امنیت سره ولمانځل شو چې د امنیتي ځواکونو د معلوماتو پر اساس وسلوالو مخالفینو هڅه کوله ترڅو تخریبي فعالیت ترسره کړي.
بل خطاسی په رپورت کې د مراسمو واوریدل چې نن په امنیت کې تر سره سول. خو په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په اسداباد ښار کې خلکو په ډیر جم و جوش باندې د دغو مراسمو د تر سره کولو پلان جوړ کړی و، خو راکټي حملې وسوې او لږ لږه دوه تنه پکې ووژل سول. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له اسداباد رپورت وړاندې کوي.
د کونړ په مرکز اسداباد کې خلک لانګریزانو د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د اووه نویمې کلیزې د لمانځلو په مراسمو بوخت و. هره خوا د افغانستان درې رنګه بیرغونه رپېدل. ځوانانو او ماشومانو د هیواد بیرغونه په خپلو مخونو او لاسونو جوړ کړي وو. په غونډو کې د هیواد د ازادۍ ترانې زمزمه کېدې. ناڅاپه د هوانونو د لګېدو غږونه پورته شول. په دغو بریدونو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته او دغه خوښۍ یې د خلکو په ویر او غم بدلې شوې. د کونړ والي وحیدالله کلیمزي ازادۍ راډیو ته وویل په پیښه کې دوه تنه وژل شوي او نږدې 50 ټپیان دي.
متاسفانه د افغانستان د خلکو خاورې ذلیل او زبون دښمن دا ونه شوی زغملی او د کونړ په مرکز اسداباد باندې درې توغندي را پیر کړل. چې تعصب سره باید ووایم چې د دغو توغندیو په لګېدو سره د موږ ملکي خلکو ته مرګ ژوبله واوښته چې مجموعاً دوه کسه ملکیان شهیدان لرو، نه څلوېښت کسه زخمیان لرو.
د ولایتي شورا رئیس حاجي جمال الدین سیار ازادۍ راډیو ته وویل نن افغانانو د انګریزي امپراتورۍ خلاف شعارونه ورکول، د خپلو غازیانو او شهیدانو یاد تازه کولو. د دې په ځای چې وسلوالو مخالفینو دغه ورځ لمانځلی وای او د نورو افغانانو سره خپل غږ یو ځای کړی وای، خو هغوی هغه خلک په نښه کړل چې چا د انګریزي امپراتورۍ غندنه کوله.
دا چې د افغانانو دپاره نن د زیاتې خوشحالۍ ورځ وه چې وو نویمه کلیزه د لمانځل کېدلو جشن و، چې په ټولو ولسونو لخوا نه ځوانانو ماشومانو لخوا نه ډېر شاندار مناسم و، چې بدبختانه د ظالمانو لخوا نه د وطن دښمنانو لخوا نه داسې عمل ترسره شو چې زموږ دوه هیوادوال معصوم ماشومان شهیدان شولو او نه څلوېښت پکې زخمیان شولو.
مولوی نجیب الله حقیر وایي افغانان د خپلو مشرانو په کارنامو ویاړي او که هر څومره ستونزو سره مخ شي بیا به هم دغه ډول تاریخي ورځې لمانځي.
زه په کلکه باندې غندم دا به بیا هم کېږي بیا به هم کېږي، خو زموږ ملي احساس به تر دې لا ژوندی او پیاوړی او د افغانستان د استقلال، آبادۍ او ارضي تمامیت دپاره به هلې ځلې.
تر اوسه وسلوال مخالفینو د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. په کونړ کې ولسي خلکو ته په داسې حال کې دغه مرګ ژوبله واوښته چې د هیواد په اکثرو سیمو کې له انګریزانو څخه د خپلواکۍ اخیستلو په ویاړ جشنونه جوړ شوي وو.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو تاسو کولای سئ چې زموږ ویبپاڼې ته ورسئ او په دې ارتباط ډیر زیات رپورټونه زموږ په خپرونه کې زموږ پر ویبپاڼه باندې نن پوسټ سوي دي یا موږ هلته اچولي دي. ستاسو لپاره تاسو کولای سئ چې دا رپورټونه له سره واورئ یا ویلولئ، او حتی که پر فیسبوک او ټویټر باندې یاست نو د خپلو دوستانو سره یې شریکولای سئ. د ازادي راډیو پر ویبپاڼه تاسو نن کولای سئ چې په یوه ځانګړي رپورټ کې دا ولولئ چې د افغانستان د خپلواکۍ د استرداد د لوی رهبر امان الله غازی په اړه د تاریخ پوهانو نظرونه واوري. تاسو کولای سئ چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي پیغام هلته واوري او د افغانستان د خپلواکۍ د استرداد د ونویمې کلیزې د رسمي مراسمو جریان وګورئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس په یاد لرئ: www.azadiradio.com.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو یو شمیر اوریدونکو پر اته سوه اتلس افغان بي سیم شمیره باندې د استقلال د استرداد د کلیزې په مناسبت پیغامونه راستولی دي. مشال زابل لیکلي نن د افغانستان د استقلال د استرداد ورځ چې اوونه ویمه کلیزه ده په زابل کې زرګونو کسانو ولمانځله. محمد قاسم ځواک صاحب د هلمند څخه لیکي د خپلواکۍ د کلیزې مبارکي د ازادي راډیو همکارانو او د افغانستان خلکو ته وایم. تاسو ته هم دا ورځ مبارکه وي. محمد عارف وفا لشکرګه مبارکي راستولي مننه، وایي چې د خپلواکۍ د ونویمې کلیزې مبارکي وایي. او یو بل اوریدونکی وایي چې له الینګاره لیکي، وایي زموږ د الینګار د کې د څو ورځو کې چې دلته امنیت خراب دی او موږ ونسوای کولای چې د استقلال کلیزه هم په سم ډول ولمانځو. او یو بل اوریدونکی محمد نبی الهام صاحب له هلمند لیکي د دې پیغام سم نسل لوستل کېدلای. په همدې حال کې کتاسې غواړم درته وایم چې په دې اړه کوم ځانګړی نظر لري کولای شي چې د افغان بیسیم پرته سو اتل شمیره راته راوستوي موږ به درته خبرو. ورځو کابل ته، په کابل کې هم نن په دې اړه کپی وخا کې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ځانګړو رسمي مراسمو کې دغه د استقلال د استرداد ورځ اول مانځله بل خواته خلکو ځینی مراسم جوړ کړی وو او په کابل ښار کې په عمومي ډول دغه ورځ لمانځل شوی ده. څرنګه د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران به معلومات وړاندې کړي.
لنن ورځ د ونوي کال وړاندې په همدې ورځ شاه امان الله خان د افغانستان د خپلواکۍ بیا اعلان وکړ. له هغې ورځې ونوي کال تیریږي، خو د هغې ورځې یاد هر کال لمانځل کیږي. نن د پنجشنبې په ورځ موږ د کابل ښار په بېلابېلو واټونو کې ګرځو چې د کابل ښاریان دا ورځ په څه ډول مراسم لمانځي. لومړی دلته د چرای عبدالحق په سیمه کې د موټرو یو لوی کاروان باندې برابرې کو همدا ده چې دوی خپل موټرې د افغانستان په درې رنګه بیرغ باندې پوښلي دي، ورسره ملي نغمې چلان کړي دي. دا اوس د شارنو په مرکزی سیمه کې یو چیرته چې د ویښ ځوانانو په نامه ټولنې د غازی امان الله خان د افغانستان بیرغونه یو چتری جوړ کړی دی. ټول شارنو یې پوښلی دی. ګڼ شمېر ماشومان کوچني واړه واړه راغلي دي. د دوی سره خبرې کوو.
موږ د ویښ ځوانانو غورځنګ سږ کال مو په تیاله چې د شارنو منځنۍ کوڅه هغه چې د ښار ټول وګړي په تګ راتګ لري، په هغې کې د ملي بیرغونو او د آزادۍ د ستر اتل غازی امان الله خان په انځورونو باندې یو ښکلې ننداره جوړه کړو.
دلته یوې کورنۍ ګڼ ماشومان راوباسلي دي. ټولو ملي بیرغ کالی اغوستي دي او افغاني کالی اغوستي دي. دوی سره خبرې کوو. استاذ نوم څه دی؟
شکریا.
تاسو څنګه نن پنځه شپږ اوه نفرو یو رقم کالی اغوستي دي او افغاني کالی او خزانونه هم جوړ کړي دي؟
افغانستان او افغانستان آزادي ده. مونږ په مخ باندې افغانستان بیرغ لګولی.
تا خو خیر څه خوږې خبرې وکړې. د لږ غټه د دې سره هم خبرې کوم. تاسو نوم څه دی او څنګه راوتي د نن ورځې په اړه باندې څومره پوهیږي؟ څومره سیم د مکتب کې؟
السلام علیکم. سلام، زما نوم فائزه ده. د ورځ غازی امان الله خان په ورځ دا ورځ منځل ده. ټول هیواد دې ورځ باندې هیواد آباد او مونږ نن مکتب رخصت یو. پنځم سیم کې
د کابل ښار بېلابېل ځایونو کې درست بیرغونه او دا ملي نغمې اوریدل کیږي. خدای چې ډېر ځوانان چیرته راغونډ شوي دي د غازی سټوډیوم کې. ګورو چې یو کس را روان دی، جامع د افغانستان له بیرغه جوړې کړي دي. له ده سره غږېږو او لږ څنګ ته کېږو. او تاسو احساسو؟
بس دا زموږ د ملي جذبه وه خپلواکۍ نو غازی امان الله خان نه. بس موږ هم ډېره مننه کوو او دا یو جذبه ده. نو هر چا هر څوک ځان ته تجلی موږ بس په دغه رنګ تجلی کړل.
تاسو د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران رپورټ واورئ چې نن کابل ښار یې جوړ کړی وو او هلته یې د شمیر خلکو سره د نننیو مراسمو په اړه خبرې کړې وې. خو د افغانستان ځوانان د افغانستان د پاچا امان الله خان د هغه مهال چې د استقلال بیا اعلان وسو د پاچا امان الله خان پر سیاسي پروګرامونو، د هغه پر فکر او د هغه پر راتلونکو سیاسي او ټولنیزو پروګرامونو څومره معلومات لري؟ صفی الله ستانکزی له یو شمېر ځوانانو سره غږېدلی او رپورټ لري.
ډیری ځوانان وایي غازی امان الله خان شاوخوا 100 کاله مخکې د افغانانو د پرمختګ، سوکالۍ او تعلیم لپاره مبارزه کړې او ارمانونه یې دا دی اوس یو په یو د پلي کېدو په حال کې دي. دوی که څه هم د پرمختګ او تعلیم په برخه کې له پلي شویو پروګرامونو راضي ښکاري، خو د سولې او سوکالۍ راتلل هغه څه بولي چې لا هم افغانان ورته تږي دي. د کابل پوهنتون یو استاد او د ځوانانو د برخې فعال محمود مرهون ازادي راډیو ته وویل د غازی امان الله خان مبارزې بالاخره له 2 کلونو وروسته په دا وروستیو 10 کلونو کې رنګ راوړ، خو لا یې هم ارمانونه بشپړ شوي نه دي.
د شاه امان الله خان لاره یو عادي لاره نه وه، هغه یو ډېر ستر مبارزه را شروع کړې وه. هغه مبارزه لا روانه ده، د تیارو په وړاندې مبارزه روانه ده. د مډرنیزم په لور موږ ډېر چټک ګامونه په دې 13 کاله کې واخیستله، او د شاه امان الله خان کوم ارمانونه چې هغه کرار کرار په حقیقت تر بدل سول، او یوازنی شی چې هغه د ایسو یو شمال لخان هغه ډیر کوشش کاوه، هغه دا و چې مذهب د انسان د ژوند د هوسایي لپاره هغه غوښتي، او مذهب دی هم همداسې.
ښاغلی مرهون ټینګار کوي چې د غازی امان الله خان نوم او نښان به د تل لپاره وساتل شي، او د ملي ارزښتونو د ساتلو لپاره به ټول په یوه خلو سره ودرېږي. که څه هم ډیری ځوانان د غازی امان الله خان د ډیرو هدفونو د پلي کېدو خبره کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې که د هغه یو پلان هم تطبیق شوی وای، اوس به افغانان له داسې ناخوالو سره لاس او ګریوان نه وای. لیکوال فرشتي احمد زی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې تل افغانان د مذهب، کلتور او دستور په نوم تاریخ شوی، او د غازی امان الله خان په څیر د وتلو شخصیتونو کارنامې لپلی کېدو پاتې کړي دي.
د غازی صاحب هغه پلانونه، هغه پروګرامونه چې د درلودل، کومې چې د سنجولې وو، هغه عملي شوی. نن به موږ هم پیغه وخت د اروپا په سطح وو، تر څو موږ همداسې پروګرامونه درلودل، خو موږ اوس کوم چې کې یو، موږ اوس ډېر خوار او زار یو. دا مخه تاثیرونه دي چې همیشه په دې ټول تاریخ کې راغلي دي. دوی مذهب پلمه کړی، دوی دین پلمه کړی، دوی دود پلمه کړی، او خلک تحریک کړی دي، خلک احساسات خای کټ اخیسته پرته هم دغه ځلکه غازی امان الله خان غوند خلکو سرونه په خوړلې دي چې اوس نه سر لري نه سر سر.
اغلی احمد زئی سپارښتنه کوي چې ځوان نسل باید د بیلابیلو پلمو ښکار نشي او اجازه ورنه کړي چې د هیواد په ګټه ملي پروګرامونه له تطبیق پاتې شي. یو ډله ځوانان بیا وایي هیوادنۍ مینه د پرمختګ لپاره هڅې او ډیر کار د امان الله خان له هغو کردارونو دي چې تل به د خپل ژوند څراغ وګرځوي. اجمل جبارخیل له همدغه ځوانانو یو دی او وایي تل به د هغه د پروګرامونو د تطبیق لپاره له خپلو همفکرانو سره هڅې کوي، څو ځوان نسل نور هم د هیواد د پرمختګ او سوکالۍ لپاره لستوڼي بډ وهي.
اوسنی نسل د امان الله خان غازی د احسانونو د هغه د برنامو سم ځانونه پوره وړي ګڼي. هغه واقعا یو داسې ولسمشر و چې د خپل ملت لپاره ډیر ښه نیک نظریات درلودل. کله چې دا د افغانستان خارج ته تدیته مجبور شو چې خپل خاوره پرې د بازي مشران داسې کیسه کوي چې بوري کې ځان سره د خپل هیواد چې د خاور سره ډیره مینه درلودلې، اوس خاور وزن سره واخیستل او د ځان سره ویوړل، نورې هیڅ هم ځان سره ویناوړ.
د امان الله خان په لاس له انګریزانو نه په 1919 میلادي کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د ترلاسه کولو کلیزه هر کال په افغانستان کې لمانځل کیږي. سکل ډیرو ځوانانو په کابل، ننګرهار، پکتیا، کندهار، بلخ او ځینو نورو ولایتونو کې د خپلواکۍ د جشنونو په جوړولو لاس پورې کړي او لډیره وخت شپه او ورځ یې وکړي څو دا جشن په سمه توګه ترسره کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
تاسو اوریدل چې ځوانان د امیر امان الله خان په اړه څومره معلومات لري. امان الله خان په 1992 میلادی کال کې د امیر حبیب الله خان او ملکې سرور سلطان په کور کې پیدا شوی وو. دای د کابل والی وو چې د پلار ترور سو، او له هغه وروسته دی د حکومتداري چارو ته لا زیات وردخیل سو. د ازادي راډیو ډیرو اوریدونکو د دغې نننۍ ورځ په مناسبت پیغامونه راستولی دي چې د وخت د درلودو په صورت کې به یې ټول درسره شریک کړو. خو اوس د ځینې اوریدونکو نومونه یوازې وایم ځکه د پیغامونو وخت ډیر نسته. سرحد سعادت پیغام راستولی، کریم الله جعفری، هجران له پکتیا، یو بل اوریدونکی زهرا له زابله، یو بل اوریدونکی زاهد الله د کونړ له دانګام ولسوالۍ دی لیکي چې دلته د ټلیفون شبکې انټن نه ورکوي یا نسته، او د اتصالاتو ټلیفون هم کار نه کوي. یو بل اوریدونکی شاه محمد جلال هم پیغام لري چې پیغام یې سم نه لوستل کیږي. خلیل احمد، شبیر احمد، بریالی او نور ډیر اوریدونکي چې پیغامونه وایي په راتلونکو خپرونو کې درته خبرو کړو. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې د استقلال، د افغانستان د استقلال د بیا اعلان په مناسبت د ځانګړو جوړو سوبیو ځایونو په اړه معلومات ترلاسه کړئ. تاسو زموږ په پاڼې ته ورسئ. هلته یوه ځانګړې ویډیو خپره سوې ده په نامه د ازادۍ نښې. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. او اوس به فریبا ظاهر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو په ونوي مکلیز کې د بهرني سیاست د خپلواک ساتلو په اړه د حکومت د ټینګې ارادې ډاډ ورکړ. په کونړ کې د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو په مناسبت جوړ شوي مراسمو باندې د هوان مرمۍ لګېدلې چې پکې دوه تنه وژل شوي او نه څلوېښت نور ټپیان دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د بشري حقوقو د راپور تر خپرېدو وروسته چې ویلي وو پوځیان ښوونځي د خپلو هدفونو لپاره کاروي، له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د پوځي اهدافو لپاره دې د ښوونځیو له استفادې لاس واخلي. نن د ترکیې په دوو ختیځو ښارونو کې د پولیسو پوستو ته نږدې دوه موټر بم چاودنې سوي، شپږ تنه پکې وژل شوي او شاوخوا دوه سوه دېرش تنه ټپیان دي. د ترکیه امنیتي ځواکونو نن سهار وختي په استانبول کې پر څه باندې سلو استوګنیزو ځایونو یرغل وکړ او یو شمېر کسان یې نیولی چې شمېر یې تر اوسه نه دی ښودل شوی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي جرمني ته تروریزم کډوالو نه دی راوړی. او په ایران کې چارواکو تایید کړی چې روسي جنگي الوتکې د ایران له یوې هوایي اډې کار اخلي، خو یوازې د تیلو اچولو په مقصد، او ټینګار کوي چې روسي ځواکونه د ایران په خاوره کې نه دي ځای پر ځای شوي.
او سم څو مهم اقتصادي خبرونه.
السلام علیکم. په مو کړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې چین کوشش کوي چې تر هندوستان، پاکستان او نورو ګاونډیو په افغانستان کې ډیره پانګونه وکړي. د دغې خونې مرستیال خان جان الکوزی آزادې اړیکې وویل چې چین لومړنی لوی هیواد دی چې په لویو تړونونو کې ونډه اخلي، او د دې ترڅنګ په هیواد کې د اکثرو فابریکو ماشینري او انجینران له چین هیواد څخه دي.
د چینایانو علاقه د افغانستان سره په سرمایه‌ګذارۍ کې زیاته ده، او همدارنګه علاقه لري چې تجارت یې هم زیات دی. تلاش کوي چې په دې منطقه کې د هند په پرتله او د پاکستان او نورو همسایګانو په پرتله باندې د دوی حضور اقتصادي لحاظ په افغانستان کې زیات وي.
د ښاغلي الکوزي په خبره خصوصي سکتور چمتو دی چې له چینی سوداګرو سره شراکت وکړي او د دوی له تجربو برخمن شي. د کندهار ولایت د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي چې حکومت د افغاني تولیداتو ته د رقابت زمینه برابره کړي. دغه ولایت د اقتصاد رئیس محمد رحیم رحیمی ازادي اړیکو ویل که حکومت پر هغو خام موادو چې له بهر څخه راځي مالیه لري او یا کم کړي، او ترڅنګ یې د بازار موندنې په برخه کې له افغاني سوداګرو سره مرسته وکړي، نو افغاني تولیدات به ډیر شي. شغلی رحمی وایي که چیرې حکومت له دوی سره په دې برخه کې مرسته او همکاري وکړي، بیا نو کولای شي چې تر ګاونډیو هیوادونو په کمه بیه او ښه کیفیت بازار ته خپل تولیدات وړاندې کړي. دا د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه.
اقتصادي خبرونه تاسو له سباون کاکړه واوریدل. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ورسته دوه پروګرامونه لرو، دوه ونیس پروګرامونه، د سپورت پروګرام او د کور کلی پروګرام. اوریدونکو تاسو ته باید ووایم چې نن به په درو بجو د ازادي په څپو کې پروګرام خپرو. د ازادي په څپو کې پروګرام د درو بجو څخه پیل کیږي او د مازدیګر تر پنځو بجو پورې په دغه پروګرام کې د افغانستان پر امنیت باندې خبرې کیږي. د پروګرام د بحث ځانګړي موضوع او د پروګرام لپاره د ټلیفون شمیرې به د پروګرام د پیل په وخت کې درته اعلان سي. نو د ازادي راډیو اوري، ازادي راډیو نن د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوي، او په اوو بجو باندې بیا د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې په دغه ځای باندې پیل کیږي. نو د اوریدو لپاره یې را سره ملګري اوسئ. د ګردیز ښاروال د افغانستان د استقلال د استرداد د اووه نویمې کلیزې په مناسبت یو ځانګړی کار کړی، یو ابتکار یې کړی، او هغه دا چې د ښار د ګردیز ښار له دوکاندارانو او له خلکو سره په ګډه د دغه جشن د لمانځلو پروګرام جوړ کړی وو. د ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې ډیر کارونه خلکو تر سره کړل، او ښاروالي یوازې د ادارې په برخه کې له وی سره همکاري کوله او د چارو سرپرستی کوله. د ازادي راډیو خبريال داوود تپان د ګردیز له ښاروال اسمت الله خالد سره مرکه کړې ده، او خالد صاحب په پیل کې دغه نننی پروګرام پړوای.
ولسونو پهاله ونده تاسو ولله اندا هغه سو چې منګه وکولای سل او ولسونو سره په ګډه په همغه باندې ګډه د ورځو لپاره د مراسم د منځل لپاره او ګډه پروګرامونه سو او دا تقریبا زیاتره موږ سره د خاریانو او د بازار اتحادیه او د ولس برخه خسره د برخه کې نو اکثره شان دلته سوې نه یعنی په اکثره برخه شانو کې دوی خپل راوړي دلته لګولي دي نصب کړی دي یوازې هغه مهانګي او هغه مدیریت موږ کړی نور ډېر کار موږ سره بازار خلکو او خاریانو کړی
دي. دې هماهنګۍ د ایجاد نم هدف څه ده؟
تاسو معلومیږي خاروالۍ له ولس سره کار کوي له خاریانو سره کار کوي یوازې خاروالۍ خدمات نه وړاندې کوي هلته موږ غواړو ځینې فرهنګي کارونه ولرو فکري کارونه ولرو دغه برخې له ولس سره له خاریانو سره کار وکړو تر څو کله دغه دود موږ منځ ته راوړو او نور ښه وده ورکړو.
موږ خپله ولیدل په ښار کې بېلابېل ښار په ګروپونو روښانه سوی بیرغونه پکې لګېدلي دي جشن ورځې شپې ورځې دي تقریبا څلور شپې کېږي دلته میلې کېږي جشنونه کېږي خلک ډېر پکې برخه وال دي. مثلا نن دلته سندرغاړي یا مسکاران راوستل سوي دي او دوی جشنونه کوي وطني سندرې وایي.
یعنې همدغه نن پروګرام تاسو وینئ دغه د ولس لخوا د بازار د دوکاندارانو لخوا د ځینو مدني فعالانو او د شوراګانو لخوا ترتیب سوی ده. یوازې هغه مدیریت او هماهنګي موږ ایجاد کړی دی منځ کې نو همدغه دوی هغه فعاله برخه ده چې والی چې ولس سره به د حکومت سره په ګډه دغه پروګرامونو کې برخه واخلي او ورځ تر بلې به انشاءالله د حکومت او د ولس ترمنځ هماهنګي او همغږي لا پیاوړې کېږي. انشاءالله په دغه امید باندې کار کوو.
دغه پروګرامونو ته څومره تمه ستاسې ولسونو همکاري به در سره زیات
د دغه لپاره موږ ځانګړی توجه لرو ځانګړي پروګرامونو ته لرو او په دې باندې ګډ کار کوو انشاءالله تر څو وکولای شو په دولت په ټولو تصمیمونو کې او ټولو پروګرامونو کې ولس ته موږ ځان سره یو ځای شریک کړو.
ډیره مننه.
ژوندی اوسئ. کورمودان.
تاسو د ګردیز له ښاروال عصمت الله خالد سره د ازادي راډیو د خبريال د ټپان مرکه کوي.
چی خواهد بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی چطوری که آمده ام کل تنظیمای زور است یا بیز به زور آمده ام بمنی فرمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دلیل پاره چې افغانستان کې مداخله تون شید
مسلې توازن بودجه تنهایی است که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو کې در امواج آزادی خبرونه تاوده او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نه واورئ.
د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه تاسو د ماشال تر وبو جو پوری اوریدلای سي. د ازادي رادیو خبرونه تاسو ډیر اسانه کولای سي ک انټرنیټ لري پر انټرنیټ پیدا کړئ. د ازادي رادیو د پانی ادرس دی www.azadiradio.com. د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو تاسو خبري اس چې د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ وایي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له په ځینې مواردو کې له ښوونځیو د پوسټو لپاره کار اخلي. د سازمان په رپورت کې چې پرون د مطبوعاتو لپاره خبر شو ویل سوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه لږ تر لږه په بغلان کې په ښوونځیو کې ځای پر ځای شوي او د زده کوونکو ژوند یې له تهدید سره مخامخ کړی دی. دوی وایي چې لږ تر لږه د نجونو پر تعلیم باندې دا ډیر ناوړه اغیز کولای سي ځکه د دوی په وینا په افغانستان کې داسې ډیر کمې کورنۍ شاید وي چې خپل نجونه داسې ښوونځیو ته واستوي چې هلته پوځیان ځای پر ځای وي. او په عمومي ډول دوی وایي چې په افغانستان کې کوچنیان هر ورځ ښوونځي ته د تګ لپاره خپل ژوند له خطر سره مخامخ کوي او په ښوونځیو کې د وسوالو پوسټو موجودیت دا خطر لا زیاتوي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم نن تاکید وکړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونه باید په ښوونځیو څخه د پوځي سنگرونو یا پوسټو په توګه کار وانخلي. د ازادي رادیو خبريال په دیاړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت هغه راپور نه تاییدوي چې لا هم په ځینو سیمو کې له ښوونځیو د پوځي مرکزونو په توګه استفاده کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د بشري حقونو نړیوال سازمان د یو گزارش په خپرولو سره ویلي چې افغان ځواکونه له ښوونځیو د پوځي سنگرونو پټنځایونو او پوستو په توګه استفاده کوي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان ځواکونو غوښتل چې له ښوونځیو د پوځي مرکزونو په توګه استفاده ونه کړي. نوموړی وایي ډېر ژر به د هغو ښوونځیو لیستونه کسانو چې پوزی استفاده ترې کیږي اړوند ادارو ته وسپاري.
خواسته ما همانند خواسته مراکز حقوق بشری همیس که
دی ویز مون غوښتنه د بشری حقوقو د مرکزونو په څیر داده چې لطفاً خوانځي او تعلیمی مرکزونه په نظام د فشار د پوزی مرکزونو او لخپل ځان څخه د دفاع د مرکزونو په توګه مکاروي. خوانځي هغه ځای دی چې هلته له تعصب پرته د وطن بچیانو ته تعلیمي خدمات وړاندې کیږي.
تاسو د حدیث پردیس رپورت واورید او خبرونه مو ادامه لري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنۍ
د لوب له میدانه سپورتي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او د صحت جامې په تن کې وي. محترم اوریدونکو په دې پروګرام کې مو ستاسو لپاره یو مرکه او یو ریپورت برابر کړی چې په ریپورت کې به د ملي اولمپیک په کمیټه کې د فساد په اړه د یو شمېر لوبغاړو اندېښنې سره شریک کړم او مصاحبه مو د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزالله فضلي سره کړې چې په کابل ښار کې د شپږیزو سیالیو د یو شمېر تخنیکي ستونزو په اړه خپل معلومات را سره شریکوي. محترم اوریدونکو وزو راپور ته او پر راپور کې به واوري چې ډېر افغان لوبغاړي په اولمپیک کمیټه کې د فساد لشتون څخه اندېښمن دي او وایي چې دغه ستونزې د دې سبب شوي چې دغه لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې ښه ونه ځلیږي. یو شمېر افغان لوبغاړي په اولمپیک کمیټه کې د فساد لشتون څخه اندېښمن دي او وایي چې په نوموړې اداره کې د پراخ فساد شتون د دې لامل شوی چې لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې ښه ونه ځلیږي. دغه لوبغاړي په دې باور دي چې غوره او تکړه لوبغاړي نړیوالو سیالیو ته لاره نشي پیدا کولی. خو کوم لوبغاړي چې په نړیوالو سیالیو کې د لوبې وړتیا او شایستګي نه لري د شناخت او اړیکو په واسطه لیږل کیږي. آرن رشاد چې د 3 کیلوګرام وزن او د 43 رینکینګ په دلودل سره د افغانستان د جودوکارو لوبغاړو د لیست په سر کړی. ازادي راډیو ته ویل چې د 2014 میلادي کال د برازیل د ریو دی جنیرو سیالیو وړتیا او شایستګي لرله خو د پیسو او واسطو د نشتوالي له کبله په لوبي کې ګډون ونه شو کړای.
د دوی په وینا چې رینکینګ تشمیر لکیږي او یو میاشت وړاندې ویلي وو چې د هر کس رینکینګ چې هغه بل وړ ځي. د واسطې او پیسو په نه درلودلو مې ونه شو کړای چې په دغو سیالیو کې ګډون وکړم.
یو بل افغان لوبغاړی علي پوپلزی ازادي راډیو ته وویل چې دی لومړی د افغانستان د جودو فدراسیون لخوا د برازیل د 2014 کال سیالیو لپاره انتخاب شوی وو او آن د ګډون کارت یې هم چمتو شوی وو خو وروسته د یو لړ روابط پر اساس چې موجود ول توفیق بخشی ځای ناستی شو.
د ګډون نه کولو لامل دا دی چې د اړیکو پر بنسټ د فدراسیون لخوا زه پخپله غوره شوی وم خو ځینې شخصي ستونزې چې د دوی په منځ کې پیدا شوې ښاغلی بخشی وټاکل شو.
توفیق بخشی چې د 100 کیلوګرام وزن لرونکی دی د برازیل په 2014 میلادي کال کې ل خپل پرتګالي سیال جورج فنسیکای چې د اروپا د درش هیوادونو د سیالیو قهرمان دی د مسلکي ضربې له امله ماتې وخوړه. په ورته وخت کې د افغانستان ملي کمیټه په نړیوالو سیالیو کې د افغان ورزشکارانو د ګډون په اړه د فساد شتون په کلکه ردوي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې ویان احسان نیرو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه موضوع د یوې او دوو ورځو موضوع نه ده. دوی باید یوه میاشت وړاندې د افغانستان اولمپیک ته مراجعه کړې وای او دا یې ښودلې وای چې دی د ښاغلي توفیق بخشي په نسبت پیاوړی دی تر څو موږ د دوی په اړه یو مقایسوي بحث کړی وای.
بلخوا د سپورت د برخې شنونکي وایي چې حکومت باید د اولمپیک په ملي کمیټه کې د شته اختلافاتو مخه ونیسي او د دې کمیټې یو موټی کېدو چارې دي ولټوي تر څو د فساد او حق تلفي لامل نشي.
د افغانستان په ورزش کې ډېر ستر اختلافات پیدا شوي دي. د بیلګې په توګه په تربیتي بدني او د اولمپیک په کمیټه کې د دې پر ځای چې د اولمپیک یوه کمیټه وي خو دلته د اولمپیک دوه کمیټې وي چې یوه یې د ښاغلي هاشمي او بله د ښاغلي اخبر کمیټه ده چې یوه یې د ارګ او بله یې د اجرایه ریاست له لورې ملاتړ کیږي. په مجموع کې همدا لامل شوی چې لوبغاړي مورال وانخلي او ضعیف شي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم یو شمېر لوبغاړو په ورزشي ادارو کې د مخالفتونو له موجودیت څخه شکایت درلود. دوی وایي شته اختلافات د دې لامل شوي چې ورزشي ادارې په دوو برخو وویشل شي، داسې چې یوه ډله لوبغاړي د بدني روزنې له ریاست او بله ډله د ملي اولمپیک له کمیټې سره یو ځای شي. او اوس هم راځو د مرکې په لور. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د شپږیزې لیګ سیالیو کې د بهرنیو هیوادونو نامتو لوبغاړو ګډون د هیواد په کرکټ باندې مثبت اغیز لري. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزالله فضلي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی هڅه کوي تر څو د شپږیزې لیګ سیالیو څخه بهترین لوبغاړي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د ګډون لپاره وټاکي. په دې اړه مې د ښاغلي فضلي سره مرکه کړې او په سر کې مې په دغه سیالیو کې د لیدونکو د ګډون په اړه پوښتلې دي. ښاغلي فضلي وویل
هو کنه دا یو بهترین لیګ دی، نه تنها د افغانستان په سطح بلکې د آسیا په سطح. هغه د کرکټ مینوال چې دلته راځي تاسو وینئ چې 10,000 تا داسې وخت راغی چې موږ دلته گنجایش د دې نه درلود چې نور سیلبین یا د کرکټ مینوال دلته په سټیډیم کې ځای سي. نو واکن چې علاقه ډیره زیاته ده او هغه څوک چې په کرکټ پوهیږي یا د کرکټ کارپوهان دي هغه هم دا ډیره یو مثبت ارزیابي کوي. خو موږ به کوشش کوو انشاءالله ولادي چې د افغانستان د نظام یا حکومت سره د دوی د چارواکو سره چې مشترکې موادې کړي چې را روان کال ته دغه میدان واکن په هغه سټنډرډ جوړ کړو چې هیڅ هغه دوست او ملګری چې د کرکټ لپاره راځي او دغه لوبو تماشا کوي باید هغه د فارغ سہولتونو برابر وي. که چیرته ګرمي وي د دوی د فارغ سوري جوړ شوی هغه ناس ځای یا شتین چې موږ ورته وایو هغه باید ټول دلته مویسر وي. نو واکن دا یو بهترین لیگ دی، هم د هغه لوبغاړو لپاره چې دوی غواړي چې د خپل استعداد پر وړاندې کې خپل ځان د فارغ لار خلاصې کې غټ کرکټ ته لاړ شي او دغه یو خاص چانس دی دغه لوبغاړو لپاره.
جناب فضلی صاحب، د بهرنیو هیوادونو لوبغاړي چې په دغه لیګ کې لوبیږي څومره د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره ګټور دي؟
که چیرته موږ تاسو وګورو اردا چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره هم در اوسه پورې د کرکټ د بین شورا دایمي غړیتوب نه لري، د دوم درجه غړي هیواد دی یا سیټ ممبر ده. خو دوی دومره یو غټ لیګ په لاره واچوي چې هغه مقابله کوي د هغه چا سره چې لکه یو پول ممبر هیواد یا هغه هیواد چې د کرکټ د بین شورا بشپړ غړیتوب لري لکه هندوستان، بنگلادیش، همداسې پاکستان. خو پاکستان په دې ونتوانېدی چې دغسې لیګ په خپل هیواد کې په لاره واچوي. بالاخره دوی هغه پی سی ایل په نامه چې کوم ټورنمنټ درلودی هغه په امارات کې په لاره واچوي. خو افغانستان په دې وتوانېدی چې دغسې یو بهترین لیګ چې په هغه کې انټرنیشنل لوبغاړي د پاکستان سره، د زیمبابوې سره، رالا نور ډېرو غټو لوبغاړو زموږ سره کانټاکټ وکړي. د ویسټ انډیز هیواد نه تقریبا 3-4 لوبغاړي خو موږ سږ کال د احمدګي نه ورته درلوده، بس همدومره لوبغاړو کفایت کوي. را روان کال لپاره به انشاءالله احمدګي نور هم شوي.
فضلي صاحب محترم، په دغه لیک کې یو شمېر ستونزې هم موجودې دي، د بیلګې په توګه د بال سپیډ معلومول او داسې نور. څه فکر کوي دغه ستونزې به څه هوارې شي؟
بالکل، که چیرته موږ تاسو د تلویزیون پردې ته وګورو هغه ګراف چې کله د تلویزیون په پرده باندې راځي تقریبا د انټرنیشنل یا نړیوال کرکټ سره سمون خوري. د لوبو اوسط چې مثلا تیرو لیګونو کې د افغانستان یو لوبغاړي ریکارډ هغه ټول راځي. صرف دغه یو تخنیکي ستونزه لکه تاسو اشاره ورته وکړي چې هغه د بال سرعت یا رفتار چې یو بالر په څومره سپیډ باندې دی بال یا توپ اچي هغه نه دی حل شوی. نور هغه ساوند ریپلی چې تکرار یو لوبغاړي سودل شوی رن اوټ دا ټول مشکلات حل شوي دي.
محترم اوریدونکو، د لوب له میدانه دا ځانګړی پروګرام پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو پر الله سپارم.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنې. د داسې کسانو پی ټی لیو زاینه بل ځای ته لیکدول چې سم نه پیژنو د کوم ستونزو لامل کیږي.
مخایراتو پیدا کی عسكر وای د چا ده د سړی ورته وای چې زنه په داخلي دی بډای خزه ده یا بډای ورته وای دروغ وای د سړی د زمانه ده. هغه سړی تقریبا یو نیم کال دوه کال په بندیخانه کې شپې سبا کوي او هغه بډای خزانه خلاصه شوې ده او تورې په دې سړی ولګاوه.
داسې حالاتو کې بې خبري له قانوني اړخه عذر کېدلی شي؟
چالو فریب سره پولیس او عدلي او قضایي ارګانونه دوکه ورکي او ځان وباسي د جرم نه. موږ مسؤلیت لرو چې د یو مضمون په ګټه او په نقص تحقیقات وکړو، یعنې څه چې دی وایي دا حتما بررسي کیږي.
نن امدا موضوع چیرو لما فرشتي مرسل سره وسی. قدر من اوردونکو دیغه تو کې انتقال چغه په قانوني لحاظ من دی لکه وسله او نشي توکي کې د بخبری په صورت کې هم وی لوی جرم دی. ځینې کسان د ډیرو کم پیسو په بدل کې لوي زینب بل زیت دی او کس لاسي باکس غوټه یا پاند او نور لوازم لري. په داسې حال کې چې لمزنې خبر هم نوي چې څه پکې خودل شوی دی. تجربه خودلې چې لوی قاچاقبران د غیر قانوني شیانو د لیک لپاره د نورو ګڼو طریقو ترڅنګ له میرمنو او ماشومانو څخه هم کار اخلي، په دوی کې ځینې بېخبره وي. خو ځینو ته بیا ویل کېږي چې که ونیول هم شي دوی په هر ځای کې نفر لري بیرته یې خوشي کوي. د بېلابېلو وعدو په ورکولو سره هڅوي چې د دوی مواد هغه که هر څه وي انتقال کړي، خو په اصل کې داسې نه ده. د جنایي جرمونو ریاست وایي چې په سلګونو هغه کسان نیول شوي چې دوی په بېخبرۍ یا باخبرۍ کې غیر قانوني توکي له یو ځای نه بل ځای ته انتقالول. د دوی په نظر په داسې مسایلو کې بېخبري عذر نه شي کېدلی. په پیل کې د داسې نوي ځوان خبرې اورو چې د ده په وینا په دې نه پوهېده چې ګاونډي د نشه یي توکو غوټه ورباندې وړې ده.
هېڅ چا شاید نه وړي، بالکل بېخي دې وړي نه. دا غوټه یو څه دغه ځنه دي یو څه یو څو چاکلیټو خلطېم پکې اچولې وې، تر پنځه دانې وې دا وخوره او نور مواد رانه بیا واخیستل. یو سړی به د بل سړي یو خاطر باندې یو کار وکړي که نه، هغه کار به ورته بېخي په ضرر کې به ورته پېښ شي. نو زما پیغام دغه خلکو ته ده چې بېخي د یو شخص څخه یو شی وانخلي، بیا یې که اخلي باید بیا یې وګوري.
د هلمند اوسیدونکي نجیبه چې څه موده وړاندې زنداني شوې وه وایي له زوم سره نشه یي توکي وو. دا نه پوهېده کله چې ونیول شوه بیا یې ولیدل چې زوم یې په پټو کې څو پاکټې ایښي وو.
زه د زوم سره تلم وګرشته مریضه وم، مور یې راسره وه، دوه کوچنیان راسره وه. موږ تللو هلته د مټر سې راتاک زما د زوم څخه د غور څخه نو زما د زوم خو خبر و خو دولت هم خو دغه فکر لکه چې وکړي چې مانا دوی ملګري دي. مګر موږ سره زه تلمه دوام یې کوه، دا تله زیارت ته لرې بیا وله دواړه سره ملګري وو. د ده څخه ورڅخه وه په ساعت زوم را وکړ، زوم یې اخیستې او په غلا زوم یې د هغه ګرش ته وړل. د زوم یې کښ د دې زوم په پلانډه کې تاسې کده پلانډه ما نه ویدلې، ما وروسته ویدل درته خلکې ما ویدلې چې خلاص یې کړه چې دولت تسې مې ورته په مال الله کورې را خراب اله ما زما د زامنو خرپټې پخله کړې زما چیچان به ماته څه وایي مخ مې تور شو.
د افغانستان اکثره کسان بیوزلی دي. دوی اړ دي چې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي، کله خو په ماشومانو هم کار کوي. د خوست اوسیدونکی خانولی وایي داسې ماشومان چې په قاچاقو نیول کېږي ټوله کورنۍ ورسره تباه شي.
داسې خلک پیدا کېږي چې یو بچای وي په پیسو پسې وتلی وي چې وګاته سنو پکا پیدا کړي، مقصد یو بچای مانځه لوړ شي. یغ خلکو ته ډېر مشکل رسېږي، پیسې نه وي ورسره. وایي چې خو خیر دی پروا نه لري، 2000 روپۍ 3000 روپۍ درکوي د شای ورسوه، مقصد تا به بودیجه په جوړه شي.
نواب منګل بیا د خپل ملګري کیسه کوي چې د پېښور په لاره د نشه یي توکو د قاچاق تور ورباندې لګېدلی وو.
پېښور څخه دې خو راتله د دوی یو ښځه لاره کې ورسره مرګل شوې دغه ورته لیدي چې زوی دغه زما سامان دلته به کېږدم او دا به زه کابل ته وړم. همدغه په لاره کې کله چې پولیس یې تلاشي کوي مخایراتو کې پیدا کېږي عسکر وایي دا د چا ده. د سړی ورته وایي چې زه نه پوهېږم داخلې د ښځې د بوډۍ ښځې ده. بوډۍ ورته وایي دروغ وایي، د سړي د زما نه ده. هغه سړی تقریبا یو نیم کال دوه کاله په بندیخانه کې شپې سبا کوي او هغه بوډۍ ښځه نن خلاصه شوې ده او تورې په دې سړي ولګوه. نو سپارښتنه باید داسې ورته وشي دغه ماشومان ځوانانو ته چې تاسو احترام وکړئ، یار چته وکړئ. کله چې وشا انتقالوي په دقیقه توګه یو ګورئ، کنه یې پېژنې مطلق یې ماته راخله رد دي کی هیڅ مشکل نشته، ځکه ښه دغه ده چې موږ د مشکل نه بچ شو.
منګل وایي ځینې وخت خو قاچاقبران به هر ملکونو ته هم نوي ځوانان او ماشومان خاص دی همدې غیر قانوني توکو د لیک لپاره بیایي. ورپسې د کابل اوسیدونکي اجمل خبرې هم اورو.
اته داسې شوی دي چې عربو تر سره لاړ شه ټول هغه زه کوم هلته زما سره زما کمپانۍ کې تر سره کار کوي. وایي صحیح ده، کله چې راځي د میدانوي تر سره یو باکس ورکوي، دا باکس در سره انتقال کا. وایي پلاني ته به هلته ورکړو، میدانوي کې به درته ولاړ وي. دا چې د غریبۍ په وجه هغه دا ټول اصول مني. وایي صحیح ده، په دې نه پوهېږي چې باکس کې څه دي. کله چې ځي عربو ته، عربو کې یو قانون دی چې د څومره وزن نه زیات مخدره توکي پیدا شي محکمې مخکنه مخکې حکم صادر کړی دی چې هغه سر دوی وهل شي، هغه سر ول کې بیرته جنازه ورته راوړي. داسې پېښې هم شوي دي.
دلار کرایه پیدا کړه او لاړه مسه ایران ته. ایران ته سلر درې سلور کال تیر کړه، تقریبا 415 کلو سیسو خپل ملګرو سره یوځایږي. دا مرسکلم نوې موټر سکل ورته اخلي، بار ورته تړي سي په مخدره توکي دي. پولیس دروي او ګوري سي د سره مخدره توکي نه سمدستي دی تزګیره کوي. دوه کال کېږي سي د غیز درک اوس نسته او کورنۍ هم د سلاله هند په سي ګرځي، لا تر اوسه څه درک نه ده پیدا کړی.
ډیری وخت ماشومان ته ویل کېږي چې د مشرانو احترام کوي، څه چې درته وایي منې، که مرستې ته اړتیا لري او د تاسو په توان کې وي ورسره کوي. د خوشحال په نظر لومړی باید هغوی په دې وپوهول شي چې د نابلدو خلکو پیټي پرته له دې چې پوه شي چې په هغه کې څه دي یونسي.
بعضې خلک چا ته پیسې ورکوي، یا ورسره سپین ګیری یي چې زه مشر سړی یم، دا زما غوټه فلاني ځای پورې ورسوه، او دغه د منځ نه خبر نه یي. حتی ځینې وختو کې داسې هم کېدای شي چې ځینې کسان خپله غوټه یا پیټه یې دوکاندار ته کېږدي چې دغه زما غوټه وساته، زه فلاني ځای پورې کار لرم او بیرته راځم. در حال چې اکثره وخت په دیو کې یا مخدره مواد یي، یا پکې چاودېدونکي توکي او دا شیان یي چې ډېر خطرناک عواقب لري. دا مسایل بهترین خبر هم دا ده چې کورنۍ فامیل باید خپل ماشوم من په دې مسایلو باندې پوه کی چې کوم کسان چې تاسو نه پیژنئ، یا کوم غوټه یا کوم دغه تاسو درکې، تاسو باید دغه نه ډډه وکړئ. هغه ته څو چې نه پیژنئ هغه سره یا غوټه ته وانخلئ. یا ځینې کسان هم داسې کېدای شي چې علاوه دغه نه کنه وایي دغه پیسې درکوم، دا زما غوټه فلاني ځای پورې سه، هغه حتی اختطاف شي کنه.
په کابل کې د جنایي جرمونو رئیس فریدون عبیدی وایي هغه کسان چې په غیر قانوني توګه نشي توکي او وسلې له یو ځای نه بل ځای ته وړي، باندې له درې کلونو نیولې تر شلو کلونو دی.
اکثرا مزنونین کوشش کوي چې په بیلابیلو بهانو سره او اصطلاح په چل او فریب سره پولیس او عدلي او قضایي ارګانونه ته دوکه ورکړي او ځان وباسي د جرم نه. پولیس او څارنوالي د قانون له مخې نه خپل تحقیقات مخته وړي. موږ مسؤلیت لرو چې د یو مزنون په ګټه او په نقص تحقیقات وکړو. یعنی څه چې دی وایي دا حتماً بررسی کیږي. که چیرته داسې شواهد او اسناد پیدا سي چې دی غولول سوی ده، دی ته فریب ورکول سوی ده، او دی په جرم کې شرکت نه لري، یا اجباراً په دی باندې یو جرم سوی ده، قانون وضاحت لري او محکمه خپل تصمیم نیسي. خلک وایي ډېر زه هیڅ خبر نه وم، یو چا ماته دا شی راکړه، دا غلطه ده. په دوی باندې اکثرا ثابته ده چې دوی اشتراک لري، او عقلي لحاظ نه منطقي لحاظ نه چې موږ فکر وکړو یو څوک مثال یو قاچاقي ټوکې ډېر ارزښت لري، دا هیڅ امکان نه لري چې یو څوک یو بیگانه سړی ته دومره پیسې په لاس ورکړي چې ته لاړ شي. دا منطقي خبره ده. دا چې ورسره شراکت ونه لري او هغې ته تضمین ورنه کړي، تجربو نه چې موږ لرو، قاچاقبر چې یو چا ته ټوکې ورکوي، مخصوصا مخدره ټوکې چې ځینې خزینه او نارینه خلکو ته چې خارج ته ځي، خصوصا هندوستان ته، دوی ته ټوکې ورکوي په یو شکل ځای په ځای کې، مخکې له هغې نه د دوی نه تضمین اخلي چې ته د ما مال غلا نه کړې. تیری خو به تیری، چې هلته غلا نه کړې، ورک نه شي د ما پیسې، ورک نه شي ته که چې دا ټول پیسې دي نو، او دا هیڅ منطقي توازن نه لري. دا غلطه خبره ده. خو زه بیا هم مشوره ورکوم خپل هیوادوالو ته چې مشکوکو شیان چې ویني او مشکوکو خلکو سره، مشکوکو ټوکو سره تماس ونه نیسي، او پولیس خبر کړي، امنیتي ارګانونه خبر کړي چې هم دوی وژغورل سي، هم نور د موږ هموطنان وژغورل سي. زموږ پولیس چې فعالیت کوي، موږ بیلابیل تکتیکو د مجرمینو سره مخامخ شوي. دوی د خزینو نه استفاده کوي، د ماشومانو نه استفاده کوي، د مریضانو نه استفاده کوي، د تابوت نه استفاده کوي.
د عبیدی په وینا د دنیا مال او دولت چې په غیر قانوني او غیر شرعي ډول لاسته راوړل کیږي، هیڅکله د انسان د عزت او آبرو معادل نشي کېدلی. هغه کسان چې قاچاق وړي او راوړي، که خبر وي یا هم بې خبره، یو ورځ نه یو ورځ نیول کیږي، بندي کیږي. بیا نو که ټوله دنیا هم د هغه شي، بایللی عزت او آبروی بیرته نه پځای کیږي.
د یو انسان آبرو، حیثیت او د هغه فامیل سرنوشت، د خپل سرنوشت چې ځي زندان ته ځي، دا په هیڅ پیسو او په هیڅ دنیاوي شی باندې نه مقایسه کیږي. ځکه چې د یو چا آبرو چې توی سي، او د یو قاچاقبر په نوم، یا د غل په نوم، یا د یو قاتل په نوم چې زندان ته لیږل کیږي، او ټول خلک ورباندې پوهیږي، نو زه فکر کوم چې په هیڅ پیسو دا بیرته پاکولی نشي. د دې نور فامیل، ماشومان چې د دې نه بې سرنوشته کیږي، او د خلکو په منځ کې د دوی دا حیثیت او د دوی شخصیت سوال لاندې راځي، هغه به ډېر کم عقله سړی وي چې داسې شی په پیسو باندې مقایسه وکړي. د بلې له خوا نه ټول پوهیږو چې اصلي قاچاقبران هغه هیڅ وخت ځان نه مخته کوي. هغه د همدغسې بېچاره خلکو نه، د همدغسې بې تعلیم خلکو نه، همدغسې د بې خبرو خلکو نه سو استفاده کوي. د څو روپیو په بدل کې دوی غولیي، او دوی مجبورۍ، یا دوی ته په اصطلاح تطمیع کوي چې ته ورسه دغه کار وکړې. دا اسانه کار ده. او زه فکر نه کوم چې دوی د مثال یو څوک یو کیلو هیروئین مثال د فکر وکړه چې د بدخشان کابل ته لګلی چې ډیر دې ته کرایه ورکړي او 50,000 افغان او دا 50,000 که دی ونیول سي د دغه یو کیلو هیروئین سره کم تر کمه دی د 15 کالو نه زیات بندي کیږي.